دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د تورخم دروازې د بندېدو او د افغان طالبان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړې په دوام دغه دروازې د خلاصېدو لپاره د دوړو لورو د قومي مشرانو او سوداګرو د جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو بیړه وکړي. د جرګې د پاکستانی لوري د دغه غړو په وینا د ډېرې وروسته له هغه شوي چې افغان طالبانو د جرګې د غوښتنې خلاف فلنجمن سیمه کې د دوشنبه سحر بیا پر پوسټې کار پیل کړ. دوی زیاتوي چې د پاکستانی استازو له مداخله وروسته دا اقدامات بیرته درول شوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي د پاکستان له زندانونو یو شپغان کډوال له بنده خوشي خپل هیواد تستانه شوي. د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امیریت د معلوماتو لمخي دغه کسان د پاکستان د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوي او 15 تر 25 میاشتو پورې بنديانو چې د بشری مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپل اصلي ځایونو ته ولېږدول شول. پاکستان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې چې استوګنی اسناد نه لري. پاکستان په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې د افغانستان د تابعیت کارت ACC لرونکي افغان کډوال به هم له پاکستان څخه وباسي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د ادباو او کډوالو اداره وایي چې د راتلونکو لمریز کال لپیل سره سم یواز شپږ ډوله بهرنیان کولی شي چې په دغه هیواد کې پاتې شي او ورته به د روغتیا بیمې او د ملکیت د معاملو په ګډون نورې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ادارې عمومي مدیر نادریار احمدي د اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې په لویه کچه ایران ته د افغان کډوالو د ورتګ خبر ورکړی ویلي دي. د کډوالو دا څپه دومره لویه وه چې کنټرول یې د دوی د پولیساتو لپاره هم ډیر سخو. د ایران د کورنیو چارو وزارت دغه چارواکي زیاته کړي چې په ایران کې د میشتو ټولو افغان کډوالو سرشمیره نشوي او ورته به د سرشمیرنې پاڼې ورکړل شي. هغه خبرداري ورکړ کوم افغان کډوال چې دغه پاڼه له ځان سره ونه لري ناقانونه ګڼل کیږي او د ښوونې درملنې او بیمې له خدماتو څخه به هم محروم شي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د اسپانیا او د ایتالیا پولیسو په ګډو عملیاتو کې د پاکستان د یو سختدري زړډلې ته د مالی مرستې رسولو، ورانکارۍ ته د خلکو د هڅولو او د احتمالي بریدونو لپاره د هدفونو موندلو په تور یو لستنه نیولې. د اسپانیا د مرکزی لارښوونې محکمې په دې اړه په خبره کړې بیانیه کې ویلي چې دا عملیات د رواني مارچ میاشتې په درېیمه نیټه د اسپانیا په بارسلونا او د ایتالیا په پیاچینزا ښارونو کې ترسره شوي. د یادو هیوادونو د پولیسو په دغو عملیاتو کې لستنه بارسلونا او یو کس په پیچینزا کې نیول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اوکراین د سولې په خبرو کې د ګډون په موخه سعودي عربستان ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ټامی بروس ویلي روبیو به په جاده کې د درې ورځو په موخه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر هغو اهدافو تمرکز وکړي چې له مخې یې غواړي اوکراین کې د روسیې جګړه ختمه شي. دا په جاده کې د اوکراین د جګړې په اړه دویم پړاو خبرې دي. لومړی پړاو خبرو کې که څه هم اوکراینی چارواکي حاضر نه وو، او فرانس پریس ویلي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د جدي خبرو کې به ګډون وکړي. په کاناډا کې د لیبرال ګوند د ټاکنو د پایلو لمخې مارک کارني د لومړي وزیر جاستن ترودو ځایناستی شو او په راتلونکو څو ورځو کې به په رسمي ډول د نوي کابینې په جوړولو کار پیل کړي. کارني چې د بریتانیا او کاناډا د مرکزي بانکونو مشري کړي له بریا وروسته ویلي د امریکا نوي ادارې سره د وروستیو کړکیچونو له امله د ده په اند کاناډا تیاره ورځي په مخکې لري چې د یو داسې هیواد لخوا پر دوی راوړل شوي چې نور پرې باور نشي کولی. د خپلې بریا په وینا کې 59 کلن کارني پر ټرمپ د تعرفو لګول او دا چې غواړي کاناډا یو 50مه ایالت کړي سختې نیوکې کړي. چارواکي وایي چې د ارجنټاین په ختیځ ساحل کې په یو ښار کې د سختو بارانونو له امله یو شمېر خلک وژل شوي. د ژغورنې ډلې د لسګونو ورکوچویو کسانو په لټه کې وو چې پکې دوه نجونې او دوه لویان شامل وو. چارواکو ویلي چې د باهیا بلانکا په ښار کې باران د جمعې په ورځ پیل شو. په دې ښار کې د باران کچه 300 ملي متره پورې رسیږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د میشتو ټولو افغان کډوالو سرشمیرنه شوې ده او د سرشمیرنې پاڼې به ورته ورکړل شي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړې کوم افغان کډوال چې دا پاڼه له ځان سره ونه لري له ایران نه ایستل کیږي او د خونې، درملنې او بیمې له خدماتو به محروم شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د یو شمیر ځانګړو شرایط لرونکو کډوالو پرته د ایران څخه د نورو افغان کډوالو د وشتلو خبرداري ورکړي. دغه پریکړې ایران کې میشت افغان کډوالان دښمن کړي.
په ایران کې د میشتو ټولو افغان کډوالو سرشمیرنه شوې ده. ورته به د سرشمیرنې پاڼې ورکړل شي. کوم افغان کډوال چې دا پاڼه له ځان سره ونه لري ناقانونه ګڼل کیږي او د ښوونې، درملنې او بیمې له خدماتو څخه به محروم شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی ویلي چې د باندنیانو په ګډون هغه افغان کډوال چې کولای شي په ایران کې پاتې شي په شپږو ډلو ویشل شوی. د وزارت په وینا له دغو ډلو د باندې باندنیت باندې ناقانونه او له خدماتو به محروم شي.
اول ډله هغه ښځه او میړه دي چې یو یې په ایران کې د اوسېدو کارت ولري او بل یې د سرشمیرنې پاڼه ولري. په دویمه ډله کې هغه ښځه او میړه دي چې یو یې د اوسېدو سند ولري او بل یې سره له ماشومانو د سرشمیرنې پاڼه ولري.
د دغه ایرانی چارواکي په وینا په درېیمه ډله کې هغه افغانان شامل دي چې معتبر پاسپورټونه خو تاریخ تیر شوي ویزې لري. د کار جواز لرونکي افغان کډوال په څلورمه ډله کې شامل دي. بل ډله هغه افغان کډوال دي چې د سرشمیرنې پاڼې لري. دا ډله افغانان کولای شي له ځانګړو پروسو وروسته په ایران کې په قانوني توګه ژوند وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د نوې ډلبندۍ له مخې د افغانستان د پخواني حکومت چارواکي، نظامیان او ملکی مامورین د کډوالو په هغه ډله کې شمیرلي چې د هویت له تثبیت وروسته به نړیوالو سازمانونو ته د دوی د برخلیک معلومولو لپاره وروپیژندل شي. د ایران د دولتي رسنیو د معلوماتو په اساس افغان کډوال په دې هیواد کې د میشتو بهرنیانو 90% جوړوي چې لویه برخه یې له قانوني اسنادو پرته هلته ژوند کوي. ایران کې میشت افغان کډوال په دغه اړه اندېښمن دي او له ایران څخه د دې پریکړې د بیا ارزولو غوښتنه کوي.
از نظام جمهوری اسلامی ایران که در اینجا شاه همکاری خوبی کردن باز هم تقاضای تجدید نظر داریم که در رابطه با برگشت مهاجرین کوشش به شکل داوطلبانه باشه. البته مهاجرین که کارت آمایش برای تقاضی کردن و اینا شامل برگشت نمیشن میتونن با حفظ تمام حقوق مهاجرت در ایران زندگی بکنن، ولی کسانی که اسناد ندارن غیر مجاز هستن طبعا اونا رو اخراج میکنه و در رابطه با اخراج اونا هم از جمهوری اسلامی ایران تقاضا داریم که از ضعفت اسلامی برابری همسایگی کار بگیره تا اینکه انشاءالله اینا بتونه با خوشی و با داوطلبانه خودشان داخل افغانستان برگردن.
ایرانی چارواکو ادعا کړی چې شاوخوا 6 میلیون افغان کډوال په ایران کې اوسیږي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری شمیرې خی چې اوس مهال 4.5 میلیون افغانان په دې هیواد کې میشتي. طالبان تر اوسه د ایران د دې پریکړې په اړه خبرګون نه دی خودلې. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټه چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. د پاکستان او امریکا اړیکې د څو کلونو راهیسې سړې شوې دي، خو چې کله ډونالډ ټرمپ د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د اګست ځانمرګې برید مسؤول شریف الله په نیولو کې د پاکستان نه مننه وکړه، دا پوښتنه راپورته شوې که چیرې امریکا او پاکستان دواړه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې، سیمه ییز ثبات او اقتصادي همکارۍ په اړه ګډې زمینې ومومی، آیا د اړیکو خوالی لپاره خوشبینی شتون لري؟ زمونږ همکار نظرانه یوسفزی په همدې موضوع رپورټ چمتو کړی.
د متحده ایالاتو د بلی امنیت شورا په خوانی غړي لیزا کرټس امریکا غږ ډیبې سره په یوه مرکې کې ویلي چې د کابل هوایي ډګر کې د 2020 کال د اگست ځانمرګې برید مسول شریف الله نیول د پاکستان او متحده ایالاتو د اړیکو رغولو لپاره یو مهم بنسټ کېدای شي.
دا د پاکستان کومکو چې طالبانو وکول شو بیا واک ترلاسه کی او منګله دا هیرول نه دی پکار. او زما په فکر امریکا به چیرته هم د افغانستان په مسله کې په پاکستان باور ونی کی، خو اوس موږ په یو نوي دورې کې. امریکا په افغانستان کې عسكر نه لري او لویه ستونزه د چین سره ستراتیژیکه سیالي ده، او دا د امریکا په ګټه نه ده چې پاکستان د په چین مکمل متکی شي.
خو څنګه چې دا ویل کیږي چې امریکا نه غواړي پاکستان په چین په مکمل توګه متکی شي، نو پوښتنه دا ده چې پاکستان به دغه توازن څنګه وساتي.
نو زما له دې خیال چې پاکستان د چین خلاف د امریکا سره یو داسې پارتنرشپ کوي یا کولای شي، بلکې زما دا فکر دی چې د چین سره چې د امریکا کومه سیالي ده هغه بنیادی طور پر اقتصادی او معاشی سیالی روانه ده، او هغه اقتصادی سیالی کې چې دی پاکستان داسې غټ پلیئر نه دی چې دا هغه پلاره یا د پاکستان په ترو امریکا او چین ته تاوان ورسوي.
د ویلسن په سټډنیز مرکز کې د جنوبی اسیا کارپو مایکل کوګلمن بیا وایي چې ډونلډ ټرمپ چې کانګرس ته په خپل وینا کې پاکستان څنګه یاد کو هغه د پام وړ دی.
Pakistan was perhaps the only
the figure kom che Pakistan shayad yo wazni hewad wi che Trump pe mustaqim dawl staina wakra no the figure kom che da yo khura muhim par mukhtak dai da tamana ke da che de Trump nawi idara bala Pakistan sara pakhkeltiya ke alaqa walawi aw pa de idara ke da Pakistan yo shmir sakht muntaqidin di pa shumul de khpan ulasmashir Trump.
امریکا او پاکستان ممکن ده چې پراتلونکي کې په ځینو مواردو کې همکاري وکړي، خو خای دا محدود و سی.
I think that we could look to
موږ دا احتمال وینو چې د ټرمپ اداره به پاکستان ته د یو داسې هیواد په توګه وګوري چې یو ستراتیژیک ملګری نه، بلکې په هغو قضیو کې ګټور وي چېرته چې امریکا ترینه د مطلوبو ترهګرو په اړه معلومات ترلاسه کوي، هغه ترهګر چې د امریکا لپاره ګواښ وي او په پاکستان کې میشت دي.
د چارو شنونکو وایي چې د افغانستان وضعیت او چین نفوذ لا هم مهم فکټرونه دي چې د دې اړیکو راتلونکو به وټاکي. نظرانه یوسفی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي کابل خاریان د خوراکي توکو د بای دو کنټرول غوښتنه کوي. دغه خاریان وایي چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بای لوړیږي او ډیر کله د کمزوري اقتصاد په سبب وګړي د خوراکي توکو د اخیستو توان له لاسه ورکوي. بلخوا د کابل د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د ویشل شوو نرخنامو مطابق هڅه کوي چې د توکو نرخونه کنټرول کړي. اقتصادی شنونکو افغانستان یو مصرفي هیواد یادی او په نړیوال بازار کې د نرخونو تغییر ته په اشاره اغیز پر افغانستان مستقیم غنی. نور حال د شمس آریان پر رپورت کې.
که څه هم تر روژې وړاندې لا کابل شاریانو د خوراکي توکو لړوړو بې شکایت درلود، خو د روژې په جریان کې د دې شار د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د خوراکي توکو نرخونه لوړ یادیږي. دغه شاریان له اړوند ادارو غواړي چې د خوراکي توکو بې کنټرول کړي.
اکثریت مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستن و نمیتونه در این ماه رمضان حداقل یک لقمه نان یک چیز راحت‌تر به دست بیاره. به خاطر خاص ما میاست که یک توجه جدیدتر در قسمت نرخ داشته باشه.
اگه صدای ما رو مشتن که نرخ ها رو بهتر یک چیز دیگه مگه پایین بره ازش خوش میشیم. دیگه که حالا نرخ ها همون در پیش رمضان همون نرخ بود که حالا همون نرخ هست کدام تغییرات ایش نامده.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې یا WFP په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 14.8 میلیون افغانان د غذا له کمښت سره مخ دي او په هر دریو کسانو کې یو کس خواړه نه لري. اقتصادي شنونکي افغانستان مصرفي هیواد یادوي او زیاتوي چې په نړیوال بازار کې تغیر په افغانستان کې د خوراکي توکو پر بیو مستقیم اغیز لري.
افغانستان اقتصادش متکی بر کمک های خارجی و همچنان افغانستان یک کشور مصرفی که تمام کالای مورد نیاز خود از بیرون از کشور وارد میکنه و این نیاز به ارز خارجی داره. هر از گاهی که تقاضا به ارز خارجی در مارکت ها بیشتر شود، بدون شک به ارزش پول افغانی کاهش پیدا میکنه و این کاهش پیدا کردن ارزش پول افغانی سبب بلند رفتن قیمت ها در مارکت میشه.
بلخوا د کابل ښاروالي چارواکي د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول ډاټ څرګندوي. د دوی په خبره چې د ویشل سوي نرخنامو تعقیب له اړونده کمیسون له لوري په منظم ډول روان دی.
ښاروالي کابل تمام خوش خود را میکنه که به هیچ عنوان هیچ کس گران فروشی نکنه و نرخی که از طرف کمیسون من احتکار و کنترل قیام تعیین میشه در شهر کابل اجرا شود. به همین خاطر ښاروالي کابل در 29 خود 22 آمریت تنظیم مارکت ها داره که از این موضوع همیشه نظارت میکنه.
کابل شاریان په داسې حال کې د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په افغانستان کې د بیروزګاری ترڅنګ اقتصادي وضعیت هم په ناوړه حالت کې یادیږي. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP هم ویلي چې د افغان وګړو ستونزو ته رسیدو په سبب دغه اداره 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. شمساریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین وی روان لمریز کال د غلام خان بندر لاره د څه باندې 11 میلیونه ډالر په ارزښت 3500 ټنه وچه میوه بهر ته صادره شوې ده. که څه هم سوداګر د سږ کال له صادراتو خوښ دي، خو له اړونده ادارو غواړي چې په دې سوداګریزه لاره کې دوی ته سهولتونه رامنځته کړي. بلخوا د خوست ولایتي چارواکي د سوداګرو لپاره د اسانتیاو د زیاتېدو ډاډ څرګندوي. نورحال د شمس آریان په رپورټ کې.
د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي روان 1400 لمریز کال د غلام خان بندر له لارې د څه باندې 11 میلیونه ډالرو په ارزښت 3500 ټنه وچه میوه بهر ته صادره سوې ده. د مسؤلینو په خبره په دغه صادره سوې میوه کې جلغوزي، پسته او بادامو په ګډون 11 ډوله وچه میوه شامل ده.
سږ کال کې موږ د قوس تر میاشت اخیره پورې د حمل نه د 1403 کال چې قوس تر اخیره پورې تقریبا 4500 ټنه وچه میوه د دغې لارې صادره کړې ده چې 12 میلیونه ډالره تقریبا د دغې ارزښت کېږي او په دې زمن کې 10% زیاتوالی هم راغلی دی. موږ مجبور هم د پاکستان له لارې صادرات وکړو ځکه موږ د منځنۍ اسیا له لارې مکه ازبکستان قزاقستان چین سره دې لارې هم تجارت کوو.
ورته مهال په خوست کې ځینې سوداګر وایي که څه هم د غلام خان بندر له لارې د وچې میوې صادرات ډېر سوي، خو په کار ده څو په یاده لاره سوداګري د پراختیا لپاره لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته سي. د دوی په خبره یاد لار چې د هیواد د نورو بندرونو په پرتله کراچي بندر ته شاوخوا 450 کیلومتره لنډه ده، نو باید چې پکې د سوداګرۍ د غوړېدا لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرې سي.
دغه لاره خو نږدې هم ده، کراچۍ بندر ته هم نږدې ده، ډېره 450 کیلومتره تقریبا داسې نږدې ده. او بل لږ ستونزې ستا ستونزې دغه دي چې موږ دغه لاره کې یو بای پاس سړک نه لرو چې باید باید موږ ته جوړ شي بای پاس سړک، چې ډېرې ستونزې هغه رامخته کړې دي چې مثال ګاډي زر نه رسیږي. بل دی موږ لاره تنګه ده، لاره هم تنګه ده. موږ د حکومت نه دغه غوښتنه کوو چې موږ ته دا سړک هم لوی کړي او انشاءالله نوره به هر شی سم شي.
د خوست ولایتي چارواکي په غلام خان بندر د صادراتو له ډېرېدو سره هممهاله ډاډ ورکوي چې په یاده برخه کې تر ډېره د سوداګرۍ اساسي ستونزو ته رسېدلی سوې او لا هم په دې هڅه کې دي څو په یاده برخه کې سته نیمګړتیاوې هوارې کړي.
سوداګر دپاره هیڅ کوم ستونزه او مشکلات نشته او دوی په کم وخت کې خپل اموال چې دي هغه وزن کېږي. او بل دا خبره چې د انویسونو په باره کې اوس الحمدلله د صادراتو کوم انویسونه چې د اسنادو مراحل په کم وخت کې چېږي هغه سر ته رسېږي. د سوداګرو دپاره کوم ستونزه مشکلات نشته. د اتاق تجارت نمایندګان هم شتون لري، د موږ صنعت سوداګرۍ نمایندګان هم شتون لري، هم په سفیر ګمرک کې شتون لري، هم په مرکزی ګمرک کې شتون لري. د دې لپاره هغه وخت نه ځای کېږي په کم وخت کې د مولنا سر ته چېږي هغه سر ته رسېږي.
که څه هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت د روان کال په لسو میاشتو کې د وچې میوې صادرات د 350 میلیونه ډالرو په ارزښت یاد کړي دي، خو بلخوا سوداګر وایي که د نورو سهولتونو تر څنګ د ویزو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته سي د صادراتو دا ارزښت به نور هم لوړ سي. شمساریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په امریکا کې د یو غټ بدلون علامې ښیي چې امریکا به څنګه د خپلو مهمو داخلي صنایعو لکه د سیمې کنډکټر د ودې ملاتړ وکړي. میشل کوین رپورټ را لیږلی دی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
جمهور رئیس ټرمپ په دې هفته کې کانګرس په وینا کې په یو شی اعتراض وکړ چې د چپس لایحه نومیږي.
ستاسو د چپس قانون یو ډیر ناوړه شی دی. موږ سلګونه میلیارډ ډالر ورکوو خو هیڅ معنا نه لري.
ټرمپ د هغو قریب 350 بلیون ډالرو سبسیدی خبره کوي چې پخوانی جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د سیمی کنډکټر جوړولو او تحقیق لپاره قانوني لایحه لاسلیک کړي. کانګرس دغه لایحه په 2022 کال کې امضا کړه او په هغو سیمو کنډکټرونو یې د اتکا په برخه کې اندېښنه وښودله چې په بهر کې جوړ شوي دي. چپس د استهلاکي تولیداتو نه نیولې ان د موټرو او تلیفونونو په جوړولو کې استعمالیږي. امریکایي کمپنۍ د پرمختللو چپونو په برخه کې د سیمو کنډکټر په تایواني کمپنۍ ټي اس ایم سي اتکا لري. د دې چپس د سبسیډي د دې قانون هدف دا دی چې د امریکا د سیمی کنډکټر تولید قوی شي او شرکتونه وهڅول شي چې په امریکا کې تولیدي فابریکې جوړ کړي. ټي اس ایم سي شپږ اشاریه شپږ بلیون ډالر اخیستي او ژمنه کړې ده چې د 15 بلیون ډالرو پانګونه به وکړي او په اریزونا کې درې فابریکې جوړوي. ترامپ د جمهوریت ریاست د خپل دویم دورې د پیلولو رئیس ګمرکي تعارف اعلان کړی دی چې مهمه داخلي صنایع تقویه شي او خبرداري ورکړی دی چې په خارجي وارداتي چپونو به ګمرکي مالیه ولګوي او ویل چې د چپس قانون هیڅ ګټه نه کړي.
They've got nothing but money, Joe.
هغوی هیڅ نه دي کړی مګر پیسې یې اخیستې دي. هغوی پیسو ته اړتیا نه درلوده. هغوی یوازې مشوق ته ضرورت لري او مشوق به چې دوی به ونه غواړي چې 25 50 او یا حتی 70% مالیه ورکړي.
ټرمپ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې TSMC موافقه کړې ده چې پراتلونکو څلورو کلونو کې اضافي 100 میلیارډ ډالر ولګوي چې دا سنوې امریکایي فابریکې جوړې کړي چې وکړي شي د زیرکو ټلیفونونو او د مصنوعي زیرکتیا لپاره قوي چپونه جوړ
کړي. او موږ ورته هیڅ پیسې نه ورکوو.
ټرمپ ویل کانګرس باید د چپ قانون لغوه کړي. جمهور رئیس ویل دي ار څومره نور پیسې چې پاتې کیږي هغه دې د پور په کومور ولګول شي.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازې یو اړه بیانګینو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتم کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا ولسمشر ترامپ وویل نن ورځ یو لوی امریکایي شرکت اعلان وکړ چې دوی د پانامې کانال په شاوخوا کې دواړه بندرونه اخلي. ولسمشر زیاته کړه د پانامې کانال د امریکایانو لخوا د امریکایانو لپاره جوړ شوی و نه د نورو لپاره. ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس غړي غونډې ته په خپل دوهمه دوره کې په کور دیننه او بهر کې د امریکا د ملي دفاع د پیاوړتیا لپاره څو نوښتونه اعلان کړل. د کښتۍ جوړولو د صنعت د پیاوړتیا لپاره ولسمشر ترامپ ویل امریکا به زموږ د دفاعي صنعت په ګډون د سوداګریزو کښتیو جوړولو او پوځي کښتیو جوړولو کار بیا راژوندی کړي. هغه وایي د دې هدف لپاره زه نن شپه اعلان کوم چې موږ به په سپینه ماڼۍ کې د کښتۍ جوړولو یو نوی دفتر جوړ کړو او امریکا ته به د دې صنعت د راوستلو لپاره به چیرته چې اړوند وي ځانګړې مالیاتي هڅې وکړو، خو موږ به یې ډیر ژر وړاندې کړو. موږ پخوا ډېرې کښتۍ جوړولې خو اوس به نورې ډېرې کښتۍ هم جوړې کړو. ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې زموږ د ملي امنیت د لا پیاوړتیا لپاره به متحده ایالات د پاناما کانال بیرته ترلاسه کړي. هغه وایي نن ورځ یو لوی امریکایي شرکت اعلان وکړ چې دوی د پانامې کانال په شاوخوا کې دواړه بندرونه اخلي. ولسمشر زیاده کړه د پانامې کانال د امریکایانو لخوا د امریکایانو لپاره جوړ شوی و نه د نورو لپاره، خو نور اوس کولی شي وې کاروي. ولسمشر ټرمپ وویل د پانامې کانال د امریکایانو د وینې او خزانې په خورا لوی لګښت جوړ شوی دی. دا کارګران د ملاریا، مار او مچه د چیچلو له امله مړه شول او 3,800 د کانال په جوړولو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې کانال د جیمی کارتر د ادارې لخوا د $1 په بدل کې ورکړ شو، خو په دې کې له تړونه په کلکه سرغړونه شوې ده. چین د دواړو بندرونو په آخر کې د کانال کنټرول په لاس کې لري. موږ دا چین ته نه دی ورکړی، موږ دا پانامې ته ورکړی او موږ یې بیرته اخلو. ولسمشر ټرمپ د ګرینلند لپاره هم پیغام لري. موږ ستاسو د خپل راتلونکي د ټاکلو د حق کلک ملاتړ کوو. موږ تاسو ته د امریکا متحده ایالاتو ته ښه راغلاست وایو او کچیرې تاسې غوره ګڼئ. موږ د ملي امنیت او حتی نړیوال امنیت لپاره ګرینلند ته اړتیا لرو او موږ د هر هغه چا سره چې په دې کې دخیل دي کار کوو چې ترلاسه کړو. موږ به تاسو خوندي وساتو، موږ به تاسو شتمن کړو او په ګډه به مون ګرینلند داسې لوړو ته یوسو چې تاسو هیڅکله مخکې فکر نه کاوه. د امریکا ولسمشر ټرمپ د امریکا او بلاخره د راتلونکي نسل د تر ټولو پیاوړي پوځ د جوړولو د علاقې د خاورې د ساتنې لپاره د طلایي ګنبد د توغندیو د دفاعي ډال د جوړولو پلان اعلان کړ. دا د امریکا غټ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر پکې څرګند شو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مالشي.